په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزه نوري نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر وای په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په گاونډي هیواد کې د اشرف غنی پرون د کابل د ورسې خونړی حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت په محل دا څرګندونه وکړي. خولم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. محمد اشرف غنی چې تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بی د ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ زالی د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه وړو چې د دغو سالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په اورانوس هوټل کې د سیشن بی پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر دې غونډې د حملې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 60 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسیږي. د حملې مسؤل تم تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښې نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. عبدالله عبدالله چې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، د فرانسې له خبري اژانس سره د یو لړ مرکو په ترڅ کې د افغانستان د یو لړ نورو مهمو مسایلو تر څنګ په دې هیواد کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل لیدلوری بیان کړی. عبدالله وایي د سولې د خبرو د نتیجې په اړه له مخکې قضاوت نه کوي، خو د تجربې له مخې کولی شي ووایي طالبانو تر اوسه هیڅ یوه نښه نه ده ښودلې چې غواړي چې ګواکې غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په جدي خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې وروستیو هڅو ته په پام سره چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم پرلپسې درې ورځې خبرې کړي او وروسته یې هیله څرګنده کړه چې د سولې یو موافقه به په روان پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. عبدالله په دې اړه شک څرګند کړی او وویل چې دا به ورته د حیرانتیا وړ وي چې که دا کار وشي، او زیاته کړه چې په یقین ویلی شي چې د افغانستان ټول وګړي به هرکلی وکړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لوی لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بیرته پرانیستل شوه. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په ابازک سیمه کې د سیشن بې ناوخته د ملي امنیت د صفر یو قطعې په پوځي عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسېدونکو د اعتراض په ډول پرون د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شوو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښي وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. لبلی خوا د لوګر د امنیت قمندان ویان شاهپور احمد زی وایي دغه عملیات له کابل ورغلي 01 قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت سفریا قطعې په یاده سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړ. د یادې قطعې په وینا چې هلته دښمن ته درانه مرجوبله په دغه عملیاتو کې اوښتې. په زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادعا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوبله اوښتې. دغه موضوع موږ نه تاییدوو، نه مو هم تاییده کړې ده.
اعتراض کوونکو وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان دي یوې کورنۍ غړي دي چې د بزګرۍ انکار یې کاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سیمه ایز او نړیوال خبرونه به هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1991 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه یوه تاریخي غلطه پریکړه وه. په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو سره سم چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابره ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1991 میلادي کال کې افغانستان ته داخل شوي وو په 1991 کال بیرته له دې هېواده ووتل. د شوروي اتحاد د اشغال په دې 10 کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر و مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهانې په دې هېواد کې روانه جګړه هم د همدې اشغال میراث بولي. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د ایران نیمه دولتي اسنا خبري آژانس پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغه د خوشې کېدو امر صادر کړ له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ایران د قانون له مخې یو بندي لږ تر لږه د خپل نیمایي قید له تېرولو وروسته په مشروع ډول له زندانه خوشې کېدای شي. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکو او د بشر د حقوقو له مدافع فعال شیرین عبادی سره د بشري حقونو یو مدافع ډله چې اوس منه شوې په ګډه تاسیس کړې وه. نوموړی په 2011 کال کې نیول شوی وروسته د نظام پر ضد تبلیغ او د یوې غیر قانوني ډلې د جوړولو په ګډون پر ځینو مواردو تورن او په 13 کلونو بند محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وای په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. مې له غونډې وروسته وویل چې دا به د روانې اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړه شي چې د بریکسیت په سرمشري ځکه چې اروپایي ټولنې د لندن له اروپایي ټولنې د لندن د وتلو معامله نهایه کوي ګډون وکړي. ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران به روانه یکشنبه په سرمشریزه کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې خو یوه لنډه خبري برخه هم لرو. د افغانستان ولسمشر وایي د هېواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کېږي. محمد اشرف غنی تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د هغو کسانو د عیادت پر مهال دا خبرې وکړې چې د سېشنبې د ورځې په حمله کې ټپیان شوي دي. دغه حمله چې د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوې د بشري حقونو د ډلو اندېښنې هم پارولې دي. په دې حمله کې د دینی عالمانو غونډه په نښه شوې وه. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې چې بې ځوابه به نه پاتې کېږي. محمد اشرف غنی تېره شپه په کابل کې د سې شنبې ورځې حمله د هغو کسانو کارو بله چې د ده په خبره د لومړي وار لپاره یې افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر محمد اشرف غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکې حملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کېږي.
د افغانستان دښمنان ایموږ ټول اخلاقي شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې ایموږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پروني حملې او فاجعې مسئول دی. طالبان یواز د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسئولیت څخه نسی ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
که څه هم ظاهرا د ولسمشر اشاره وسلولو طالبانو ته وه چې ګواکې په کابل کې د وروستۍ چاودنې عاملان دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. د کابل په اورانوس هوټل کې د سه شنبه پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل سوي محفل په پیل کې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د چاپیانو تقریبا سلو ته رسیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د وژل سو کسانو شمیر شایي بدل سي ځکه د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. بلخو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وروستیو پیښو ته په کتو د جګړې لشکیلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
ټولو هغو کسان نه یا له هغو ډلو نه چې هغه د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي له هغوی نه غوښتنه کوو چې په ملکي خلکو باندې رحم وکړي او ملکي خلک ونه وژني او په هغو ځایونو کې بریدونه ونه کړي چېرته چې د ملکي خلکو ګڼه ګوڼې او چېرته چې مذهبي غونډې او چېرته چې هغه غونډې چې هغه هیڅ نوه نظامي اړخ نه لري نو په دغسې ځایونو کې بریدونه کول دا کاملا د نړیوالو بشري اصولو خلاف کار دی. موږ له وسلوالو ډلو همدارنګه له حکومت نه غوښتنه کوو چې د ملکي خلکو د ژوند په ساتنو کې هر څومره چې وسه او توانې هغومره هڅه وکړي.
د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې د سه شنبه ورځې چاودنه غندلې ده. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښوولې چې د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې شایي له وسله والو طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره په افغانستان کې خونړۍ حملې او ورسره د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 800 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له دې ډلې 270 ملکیان وژل سوي او تر 500 ډېر نور ټپیان سوي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه فانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت بود بکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څیړو. دا هم څیړو چې د امریکا او پاکستان چې دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي د مشرانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغېز وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان په دې وروستیو څو ورځو کې پر یو بل لفظي حملې زیاتې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان ته نور په سلګونو میلیون ډالر ځکه نه ورکوي چې د هیواد متحدو ایالتونو لپاره هیڅ نه دی کړی. خو د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې دومره قرباني چې پاکستان د امریکا په مشرۍ ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ورکړي بل هیڅ یو متحد نه ده ورکړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. وړاندې د ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم په افغانستان کې د سولې او د وروستۍ حملې په موضوع کې تمکیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد په ورځ حمله او د سولې هڅو ته پام کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې حمله کوونکي د سه شنبه په ورځ ځان د دینی عالمانو تر غونډې ورساوه او په ځان پورې تړلې بمونه یې وچاودل. په دې پیښه کې 55 کسان وژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي جدي تحقیق دوام لري چې څرګنده سي کومې ډلې د دې پیښې تر شا لاس درلود. طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو سربیره په افغانستان کې جګړه دوام لري او طالبانو په تیرو څو اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې خپرې کړې چې وایي هیله لري طالبان او نور افغانان به د ولسمشري انتخابات د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یو ضرب العجل په توګه وټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د سه شنبه د ورځې د حملې ډیری قربان